با میاهنگ وحید قاسمی رسیدیم به پایانی برنامه. برنامه یک ساعت دیگر از صالح جانی ساخته خالقی پیشکش میکنه که در استودیو هست. صالح جان سلام و روز بخیر.
امید جان مرزبان سسخلی رزیرت مننه قدر من دوستان و ساعت ده سهر لس بجیشوی به هم د خپل قربانی سلامونه و منې په روانه خبرونه کې ګن ریپورتونه وړاندې کوو او هم تر اوسه اونۍ انتخاب 19 پروګرام اوریدل مهیروي. خو تر دې مختبه احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه وبروي.
لمړی په مکړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته ولسمشر حامد کرزی او د ولسی جرګې یو شمیر غړو پروند انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې د دوه بهرانیانو پر پاتې کېدو موافقه کړې. د کاناډا پاوز د هغو تورونو د څیړنې په حال کې دی چې له مخې یې ویل کېږي په افغانستان کې د دې هیواد ځواکونو یو افغان ماشوم سهوان وواژه او وروسته یې د دې پیښې د پټولو هڅه وکړه او په قرغزستان کې چارواکو د پخواني ولسمشر د استعفا له اعلان وروسته نوی حکومت مشروع اعلان کړی. بشپړ خبرونه راپورونه وایي چې ولسمشر حامد کرزی او د ولسی جرګې یو شمیر غړو پرون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې د دوه بهرانیانو پر پاتې کېدو موافقه وکړه. د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له 15 غړو څخه درې هغه بهرانیان وو چې د ملګرو ملتونو لخوا غوره کېدل. آژانس له ولسمشر حامد کرزی سره په غونډه کې د ځینو ګډونوالو له قوله لیکي چې وایي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې به د کابل پوهنتون یو استاد، د پارلمان یو استازی، د سترې محکمې لخوا یو معرفي شوی استازی او دوه بهرنیان غړیتوب ولري. آژانس وړاندې لیکي چې د ملګرو ملتونو یو ویاند دان مکنورتن د کمیسیون د نوي ترکیب په اړه له تبصرې ډاډه وکړه. وی ویل چې تر هغه وخته چې د کمیسیون د غړو فهرست رسمن اعلان نه شي په دې اړه څه نه شي ویلی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي دا به د افغانستان په جګړه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړي، خو ډېر همداراز زیادونه وکړه چې دا په دې هم پوهیږي چې د دې هیواد کې ګڼ شمیر خلک په دې کې شک لري چې د افغانستان جګړه به ضروري او برحق جګړه وي. میرمن مرکل په بغلان ولایت کې په یوه راکټي حمله کې د څلورو جرمني سرتیرو له وژل کېدو وروسته دا څرګندونه کوي. د جرمني صدر اعظم چې د امریکا په سفر بوخته ده وویل دا منی چې په جرمني او د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک په افغانستان کې د جګړې په اړه شکونه او پوښتنې لري، خو د زیاته کړه دا هغه مهم ماموریت دی چې د دې په هیواد کې د ازادۍ او امنیت ضمانت کوي. انګلا مرکل په ټینګه څرګنده کړه چې دا د دې ماموریت تر شا ولاړه ده او ملاتړ یې کوي. د فرصا په نامه د یو جرمني انسټیټیوټ د نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 25 جرمنان غواړي چې د دې هیواد پوځونه له افغانستان ووزي. د یو بل خبر له مخې د جرمني د دفاع وزارت تایید کړی چې څلور سرتیری په بغلان ولایت کې پرون هغه محل ووژل شول چې ډزې پرې وشوې. دا په افغانستان کې پر میشتو جرمني سرتیرو تر ټولو سخته مرګونې حمله وه چې له دې سره له 2002 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د وژل شویو جرمني سرتیرو شمیر 340 کسانو ته ورسېد. تیرونه هم د جرمني او سرتیری په افغانستان کې ووژل شول. په عین وخت کې پرون په کندهار کې ښار کې د څو ساعتونو په اوږدو کې 214 وشوې چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 تنه بهرنیان پکې ووژل شول او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. لومړنی موټر بم چاودنه په ښار کې دننه د هغه هوټل مخې ته وشوه چې افغان ژورنالستان پکې اوسېدل او شپږ کسان یې ټپیان کړل. دوهمه چاودنه یوه ځانوژونکې حمله وه چې هدف یې یوه بهرنۍ امنیتي کمپنۍ وه. د کاناډا پوځ د هغو تورونو د څیړنې په حال کې دی چې له مخې ویل کېږي په افغانستان کې د دې هیواد ځواکونو یو افغان ماشوم سهوان وواژه او وروسته یې د دې پیښې د پټولو هڅه وکړه. کاناډایي چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه شواهد نشته. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې دا تورونه هغه افغان ترجمان لګولي چې مخکې یې له کاناډایي ځواکونو سره کار کوو. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو نظر پوښتنو له مخې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت څخه د هغه هیواد د خلکو ملاتړ کمزوری شوی. په پام کې ده 2800 کاناډایي سرتیری چې لویه برخه یې په کندهار کې دېره دي د راتلونکي میلادي کال په پای کې له افغانستانه ووزي.
Azadiya
د پاکستان د مشرانو جرګې پرون په اساسي قانون کې هغه اصلاحات تصویب کړل چې له مخې د پارلمان د رنګولو په برخه کې د دې هیواد د ولسمشر واک کموي. د دې لایحې له مخې د انتخاباتي حکومت د رنګولو، د پوځ او قضا د مشرتابه د ټاکنې په ګډون د ولسمشر ګڼ شمېر صلاحیتونه صدراعظم ته ورکول کېږي. د پاکستان ولسمشر ته دا صلاحیتونه د پوځي جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال ورکړل شوي وو. د دغو اصلاحاتو تصویب هغه مهم ګام بلل کېږي چې د مخالفو ګوندونو د غوښتنه له مخې په پاکستان کې اخیستل کېږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې یاده شوې لایحه به لاسلیک او توشیح کړي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو یو کمیسیون دې نتیجې ته رسېدلی چې پاکستاني مقامات د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو په ساتنه او همداراز د 2001 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د نوموړي د وژنې په اړه په دقیقو تحقیقاتو کې پاتې راغلي دي. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو، د ملګرو ملتونو څېړونکو ویلي دي دوی په دې باور دي چې د میرمن بوټو د وژل کېدو په اړه په اغېزمنو تحقیقاتو کې د پاکستاني مقاماتو پاتې راتلل همدې و. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د میرمن بوټو د وژنې د قضیې په څېړلو کې د ملګرو ملتونو هڅې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مقاماتو لخوا له سخت خنډ سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د کمیسیون له پاکستاني مقاماتو غوښتنه کړې چې اوس په دې اړه جدي او موثقې جنایي څېړنې پیل کړي څو معلومه شي چې چا د میرمن بوټو د وژنې امر ورکړی وو او هغوی باید محاکمې ته راکاږي. په ملګرو ملتونو کې د چیلي سفیر هیرالدو مونوس چې د دې کمیسیون مشري کوي په دې اړه خبریالانو ته وویل:
د حکومتي چارواکو یوه ډله اساسا په خپلو هڅو کې پاتې راغله څو لومړی د میرمن بوټو امنیت ټینګ کړي او دوهم دوی په خپل ټول توان سره په دې برخه کې څېړنې ونه کړي چې د دې وژنې مسؤلان، نه یوازې مسؤلان بلکې د هغې عوامل، پلان جوړونه او مالي منابع معلوم کړي. د ملګرو ملتونو راپور زیاتوي که د پرویز مشرف په مشرۍ حکومت، د پنجاب ایالتي حکومت او د راولپنډۍ ښار د پولیسو قومندان اغېزمن امنیتي تدابیر ټینګ کړي وای نو د دې قتل مخه نیول کېدای شوی. بېنظیر بوټو د 2001 میلادي کال د ډسمبر په 28 نیټه په راولپنډۍ کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ډزو او ځان وژونکي حمله کې ووژل شوه. نوموړی هغه مهال له اتو کلو جلا وطنۍ وروسته په خپله خوښه هېواد ته ستنه شوی وه. په قرغزستان کې چارواکو د پخوانی ولسمشر کورمنبیګ باقیوف د استعفا له اعلان وروسته نوی حکومت مشروع اعلان کړی او هیله یې ښودلې چې له دې سره به په هیواد کې روان بحران پای ته ورسیږي. باقیوف پرون له قرغزستانه ووت او ګاونډي قزاقستان ته ولاړ او د موقت حکومت چارواکي وایي چې خپله استعفا یې لاسلیک کړې ده. قزاقستان چې دا مهال په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان دورې مشري کوي وایي چې د هیواد له امریکا او روسیې سره په ګډه له قرغزستانه د باقیوف د وتلو په برخه کې منځګړتوب کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا، روسیې او قزاقستان ولسمشرانو پر روانه اونۍ کې په واشنګټن کې د اټومي وسلو په اړه په سرمشریزه کې له هېواده د باقیوف د وتلو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د باقیوف وتل د قرغزستان په سوله ییز، باثباته او ډیموکراتیکو بدلونونو کې مهم ګام وباله. له هېواده د پخواني ولسمشر کورمنبیک باقیوف د وتلو خبر په دې هېواد کې د اپریل په 8 د خلکو د مظاهرو په پای کې چې یو اتیا تنه پکې ووژل شول د موقت حکومت جوړېدو وروسته خبرې کې. د قرغزستان د موقت حکومت چارواکي وایي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره به واک وچلوي څو د هیواد نوی اساسي قانون جوړ او منظم انتخابات ترسره کړي. دوی هم درا ژمنه کړې ده چې باقیوف به د هغه څه په خاطر چې دوی یې جنایات بولي محکمې ته راکاږي.
زمون غږ ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 3.5 صفه اوریدل کیږي. د خبرونه کې مو د غاړې پوتینې د تچم ټکوړي ولسمشر کرزی او د ولسی جرګې یو شمیر غړي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د پیزو غړیو په ټاکلو سره سلا شول. د امریکا ولسمشر وایي جمهور رئیس کرزی ښه شریک دی خو تر هغو به تر فشار لاندې وي څو د خپلو خلکو د ژوند په ښه کولو کې اصلاحات راولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال پرون له افغانستان سره د خپل هیواد په مرستو ټینګار وکړ. د کندهار د ولایتي شورا د مشر او د امریکا د اړیکو د ښه کېدو په اړه تفصیلي رپورټ اوریدای شي. په هرات کې د ښځو ژورنالیستانو یوه ټولنه جوړه شوه. یوه میرمن د دې ټولنې د اړتیا په اړه وایي.
په دې خاطر ښځینه ژورنالیستان یو مرکز پرانستلی دی چې په آینده کې کولای شي چې د ښځینه ژورنالیستانو مشکلات حل کړي.
د خلم ولسوالۍ سیلاب ځپلو کورنیو د حکومت یو اندازه مرستې ترلاسه کړې، خو له حکومت څخه د خپلو ستونزو په حل کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. بشری حقونو له استرالیا څخه افغان او سریلانکایي کډوالو ته د نه پناه ورکولو په باب خپله د پریکړې اخیستو غوښتنه کړې. نور مسایل او د اونۍ انتخاب په همدې خپرونه کې اورئ. د دې خبرونه لمړنۍ مطلب تر اورو. راپورونه وایي ولسمشر حامد کرزی او د ولسي جرګې یو شمېر غړي پرون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې د دوو بهرنیانو د پاتې کېدو په برخه کې موافقه وکړه. د هغه کمیسیون ده چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو مسله را برسېره کړه. له دې مخکې داسې اندېښنې وې چې افغان ولسمشر نه غواړي په دې کمیسیون کې بهرنیان غړي وي. په دې اړه د اسویش د پریس خبري اژانس راپور لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له 15 غړو څخه درې هغه بهرنیان و چې د ملګرو ملتونو لخوا غوره کېدل. همدې کمیسیون د ولسمشرۍ د تیر کال انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته وویل چې د ولسمشر حامد کرزی په ګټه پراخې درغلی شوي دي. ښاغلي کرزی څه موده مخکې وویل د روانو پارلماني انتخاباتو له پیل مخکې به د دې کمیسیون له ترکیب څخه بهرنیان اوباسي او غریبه یې ټول افغانان وي، خو ملګرو ملتونو پر دې خبره اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې که ټول نه وي، لږ تر لږه ځینې غړي خو یې باید بهرنیان وي. په هغه خبرپاڼه کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپره شوه، د ولسمشر ویاند ویلي دي چې ښاغلي کرزی منلې ده چې د دې کمیسیون دوه غړي د ملګرو ملتونو په خوښه وټاکل شي. خبرپاڼه زیاتوي د ملي شورا ځینو وکیلانو او د بیلابیلو قومونو مخورو هم د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دو بهرنیانو له غړیتوب سره موافقه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور کې لیکي چې حتی د نړیوالې ټولنې د دو استازو له غړیتوب سره سره به دا کمیسیون لا هم داسې یو کمیسیون وي چې ډېره برخه غړي یې افغانان دي. اژانس له ولسمشر سره په غونډه کې د ځینو ګډونوالو له قوله لیکي چې وایي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې به د کابل پوهنتون یو استاد، د پارلمان یو استازی، د سترې محکمې لخوا یو معرفي شوی استازی او دوه بهرنیان غړیتوب ولري. په ولسي جرګه کې د بامیان استازی محمد اکبری او د ولسي جرګې ځینو نورو غړو چې له افغان ولسمشر سره په دې غونډه کې حاضر وو، اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو د ترکیب په اړه موافقه ورستۍ ده. خو د ولسمشر د ویاند وحید عمر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د کمیسیون د ترکیب جزئیات به د شنبې له ورځې مخکې خبره نشي. اژانس وړاندلې کې چې د ملګرو ملتونو یو ویاند دان مکنورتن د کمیسیون د نوي ترکیب په اړه له تبصرې ډډه کړې، خو ویلي دی چې تر هغه وخت چې د کمیسیون د غړو فهرست رسما اعلان نشي په دې اړه څه نشي ویلی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د 15 غړیو د ټاکلو په اړه د ولسمشر کرزی ولسي جرګې د یو شمېر غړیو د سلا کېدو په اړه مو واورېدل چې ویل کېږي د دې کمیسیون دوه استازي به د ملګرو ملتو لخوا وټاکل شي او درې نور به یې افغانان وي. تر دې مخته ولسمشر حامد کرزی ویلي وو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټول 15 غړي به افغانان وي، ځکه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر درغلیو وروسته به بهرنیو څارونکو ته په دې کمیسیون کې ځای نه وي. خو هغه مهال چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی نوی استازی ښاغلی دمستورا افغانستان ته لاړ او د لومړي ځل لپاره یې له ولسمشر حامد کرزی سره وکتل. په دې خبرو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د بهرنیو غړیو په اړه هم خبرې وکړې او ښاغلی کرزی ورسره ومنله چې په دې کمیسیون کې به دوه بهرني غړي وي. دا خبره ښاغلی دمستورا له ولسمشر کرزی سره تر خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې اعلان کړ. اوس به هم یو خبرتیا وورو او تر هغې وروسته به د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسی ازادی رادیو اوری لس بجو 15 دقیقې دی دا روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اونې انتخاب پروګرام اوری او د 12 بجو په پروګرام کې رادیوي مجله او د ګړې اچار خبرو په د هله چیل ازادی رادیو سره تم شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په یو مرکه کې وویل ولسمشر کرزی د ښه شریک دی، خو د هیله لري چې ښاغلی کرزی په د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره اصلاحات راولي. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې دوی د دې په ترڅ کې چې د افغانستان د حاکمیت او کرزی درناوی کوي، پر هغه د اصلاحاتو د راوستلو لپاره فشار ته دوام ورکوي، چې دا نه یوازې زموږ لپاره یو بریالیتوب دی، بلکې په نهایت کې د هغه خپل بری هم دی. اسمت سروان د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل جنگ ځپلي هیواد کې سوله او ثبات راوستلی شي، خو امریکا به پر د فشار ته تر هغو دوام ورکړي چې د خپلو هیوادوالو د ژوند د سطحې د ښه کولو لپاره اصلاحات راولي. ولسمشر اوباما د استرالیا له تلویزیون سره په مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه همداراز وویل کرزی د القاعده پر ضد په جګړه کې د امریکا د پیاوړي شریک وړتیا لري. اوباما په دې څرګندونو سره هڅه کړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ وروستۍ لفظي شخړه پای ته ورسوي. د استرالیا تلویزیون ته هم دا رازول فکر کوم ولسمشر کرزی دا وړتیا لري چې افغانستان په 21مه پیړۍ کې رهبری کړي، خو څه چې موږ وایو دا دی چې ولسمشر کرزی تر هغه نشي بریالی کېدای چې د اصلاحاتو لور ته ګامونه وانخلي چې د افغانانو په ژوند کې د حقیقي بدلون لپاره ضروری دي. زما په باور ولسمشر کرزی کولی شي خپل هیواد 21مه پیړۍ ته رهبری کړي او سوله حل ته راولي. همغه راز چې ما ویلي، هغه یو سخت مسؤلیت په وړاندې لري. د امریکا ولسمشر وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د دې لپاره حضور نه لري چې د یو تن ملاتړ وکړي، بلکې د دې لپاره هلته حضور لري چې د امریکا ملي ګټې خوندي کړي. د دا هم ویل چې د نړۍ د امنیت لپاره د په نظر دا ډیره مهمه ده چې القاعده شبکه او په هغې پورې تړلې ډلې وځپل شي، او دوی د دې هدف لپاره قوي شریک ته اړتیا لري، او کرزی دا ظرفیت او وړتیا لري چې د دوی قوي شریک ووسی.
د متحده ایالاتو ولسمشر اوباما وایي ولسمشر کرزی به تر هغو د امریکا تر فشار لاندې وي څو د اصلاحاتو په لوري ګامونه نوی اخیستي چې د افغانانو حقیقي ژوند ته ضروری دي. دا رپورت مو واورید. اوس هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د سفر په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له افغانستان څخه د خپلې کتنې په وروستۍ ورځ وویل له افغان چارواکو سره د خپل سفر په ترڅ کې په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي او دا خبرې مهمې ارزولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې وی خبري غونډه کې د خپل هیواد مرستو پر دوام ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د کابل په ګډون د هلمند او هرات له ولایتونو هم کتنه کړي. د ازادي رادیو خبریاله زکیه غیاسی نور حاله کوي.
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی وای د خپل سفر په ترڅ کې د افغان جمهور رئیس پر ګډون د کابینې له یو شمېر غړو سره هم لیدنه کړې او په بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاب کولیو دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو له سفیر سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وکړې. ښاغلی لیو د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندون ته په اشاره چې په لویدیځ انتقادونه کړي وویل د ښاغلي کرزی دا وینا د امریکا او افغانستان په اړیکو منفي اغیز نشي کولای. د نوموړې پر وینا ځکه چې کله ناکله د دوستانو ترمنځ په ځینو مسایلو ناخوښي راځي. ما له ښاغلي کرزی سره ډېر مهم ملاقات وکړ او د نوموړې سره واشنگټن ته د سفر په اړه هم وغږېدم او د کابل د کانفرنس په اړه مو هم خبرې وکړې. کله کله داسې پېښېږي چې دوستان یا همکاران په ځینو مسایلو باندې موافقت او کله مخالفت وکړي. مخکې لدې د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو هم ویلي وو چې ولسمشر کرزی ښه رول لوبوي او له ښاغلي کرزی سره یې ورځنۍ چارې ښې پر مخ روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې په افغانستان کې د امریکا د ملکي او نظامي حضور د پلانونو د ارزونې په غونډه کې هم ګډون کړی و. لیو له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام د ټینګار تر څنګ وویل چې امریکا په پام کې لري وروسته له دې خپلې مرستې د افغان دولت د بودیجې له لارې ولګوي. د لیو په خبره په دې اړه له افغان چارواکو سره هم خبرې کړې چې څرنګه وکړای شي د افغان دولتي ادارو ظرفیت لوړ کړي تر څو د حساب ورکولو توان ومومي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د خپل سفر په ترڅ کې د هلمند مارجې ولسوالۍ او د هرات ولایت هم تللی دی. په دې خبري کانفرنس کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کارل آیکنبری وویل چې هیواد یې په افغانستان کې له راروانو پارلماني ټاکنو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د افغانستان له ټاکنو سره مرسته وکړي. دای وای امریکا د خپل نور نړیوال ملاتړ په شان په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو ملاتړ کوي. موږ په هغه وخت کې د ټاکنو سره مرسته کولای شو چې د انتخاباتو په کومه برخه کې مرسته ته اړتیا وي. لومړی باید هغه اړتیا په نښه شي. ورسته له هغه چې افغان ولسمشر حامد کرزي لویدیز د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې په لاس لرلو تورن کړ، داسې برېښېده چې له افغانستان سره د لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا موقف تغییر کړی او د دوی ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. خو د رپورټونو له مخې د کرزي د دې وینا وروسته امریکایي چارواکو له نرمۍ کار واخیست او اړیکې یې د پخوا په شان دي.
ازادي راډیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم بزیم هم بته.
زمن غږله ازادي راډیو او ری لس بجې پوره یوشت دقیقې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سالو بجو پلیږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. اوسی د لس بجو خبرونه وري. د ریپورټونو لمخې په پام کې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر استازي راتلونکي پارلماني ټاکنو ته ځان کاندید کړي چې دوی ملي شورا ته د بریالیتوب لپاره سرلوسه کمپاین پیل کړي. خو یو شمیر افغانان او کارپوهان د ملي شورا د دې دورې د یو شمیر استازو په کارونو انتقادونه کوي او وایي دوی به د ولسی جرګې په راتلونکو ټاکنو کې د بریالیتوب چانس ونه لري. ماریا صدیقی په دې اړه له کابل راپور رالیږله.
په افغانستان کې په داسې حال کې چې د ملي شورا د انتخاباتو لپاره تیاری روانې دي، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په خلکو کې د خپل ملاتړ په پام کې ساتلو سره غواړي دننه بیا د جرګې ته کاندید کړي. په پام کې ده چې د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د وږي د میاشتې په 28مه نېټه ترسره شي. فوزیه کوفي د ولسی جرګې له هغو غړو څخه ده چې غواړي د راتلونکي دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. نوموړی له ازادۍ راډیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې وویل چې د خلکو بشپړ ملاتړ له ځانه سره لري او غواړي چې د یوې سیاستوالې په توګه په ولسی جرګې کې بیا راڅرګند شي.
یقیناً در افغانستان تای 4-5 سال گذشته در پارلمان افغانستان فعال
دوایی یقیناً په 13 کلونو کې د افغانستان په ملي شورا کې د خلکو استازي فعال وو. هر یو وی په ډیرو دلایلو سره د خلکو د منلو وړ دي او هر یو یې نوي پروګرامونه پیل کړی دي چې پروګرامونه اوږدمهاله دي چې ختمولو ته یې وخت اړتیا لري. زه مې په ژوند کې په لوړه کچه هیله لرم چې د رسیدو لپاره یې غواړم په سیاست کې پاتې شم.
همچنان در صحنه سیاسي افغانستان باقی بمانم و ادامه بدم.
په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي چې دوی هم دا نیت لري، خو په شرط دی چې انتخابات په رڼا او شفافه توګه وشي. خو عام وګړي په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. دوی وایي په ولسی جرګې کې ډېر کم وکیلان شته چې په دویم ځل د بریالي کېدو چانس لري. دوی خپلې څرګندونې داسې بیانوي:
موږ په پارلمان کې داسې وکیلان لرو چې موږ ته خدمات کړي، هغوی ته به موږ رایه ورکړو. بعد به کښه ده چې هغوی ته کېدای شي موږ رایه ورنکړو.
موږ د دې وکیلانو هیڅ رازونه یو، موږ ته هیڅ کار کړی نه ده او موږ دیتا هیڅ رای نه ورکو.
افغان کارپوهان هم دیتا ورته نظر لري. انجینیر محمد یونس پکور ازادۍ رادیو ته وویل چې د ولسی جرګې د استازو د تیرو 15 کلونو فعالیتونو ته په کتو د دې جرګې اوسنۍ غړي د بریالیتوب هیڅ چانس نه لري. دی وایي که چېرې د ولسی جرګې استازي بیا هم د جرګې ته لاره ومومي، نو د شورا حالت به همداسې وي لکه چې دی. ښاغلی پکور وایي
خلکو ډېرې سترې خواستې دي، کار نشته، امنیت نشته. دا وکیل صاحبان چې انفرادي وروته اول به کامیاب نه شي که بیا کامیاب سوله. زه فکر نه کوم چې د خلکو په ګټه دوی کار وکړی شي، تر هغو چې په مجموع کې د نظام یو سیاسي اراده موجوده نه وي. دوی د خپل ځان لپاره د کار د پیدا کولو لپاره وکیلان کېږي، نه د ولس د خدماتو.
په داسې حال کې چې د ملي شورا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تیاری روانې دي. ویل کېږي چې په زرګونه کسان په پام کې لري ځانونه د دې جرګې د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره کاندید کړي. دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د دوی هڅې په جدي توګه روانې دي، خو تر اوسه پورې روښانه نه ده چې افغانان به د ملي شورا د تیرو 15 کلونو کارونو ته په کتو د اوسنۍ دورې څومره غړو ته رایې ورکړي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې یو شمیر استازي ملي شورا ته د بریالیتوب لپاره سر لوسه مټ رمغړلې دي چې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، خو یو شمیر افغانان او کارپوهان د ملي شورا د دې دورې د یو شمیر استازو په کارونو انتقادونه کوي او وایي چې دوی به د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې د بریالیتوب چانس ونه لري. اوس هم د کندهار د ولایتي شورا د مشر په اړه یو رپورټ ویل کېږي چې د کندهار د ولایتي شورا د مشر او امریکایانو ترمنځ اړیکې اوس تر پخوا ښې شوې دي، پر هغه تور پورې کېده چې خیشخوري کوي او د مخدر موادو په کاروبار کې لاس لري، خو په وروستیو کې امریکایي مقاماتو د هغه په وړاندې خپله لهجه نرمه کړې. په دې باب نور تفصیل اسمت څرګند کوي.
په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د افغانستان په لویدیځ کې د سخت دریځو له سختو بلواو سره مخامخ دي، د ولسمشر کرزي ورور احمد ولي کرزي وایي چې له امریکا او خپلو نورو متحدانو سره د اړیکو مخ په ښه کېدو دي. امریکا هم په وروستیو کې له ولسمشر کرزي او د هغه له بانفوذ ورور احمد ولي کرزي سره خپل سلوک یو څه نرم کړی دی، څو د هغو عملیاتو لپاره د دوی ملاتړ ترلاسه کړي چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي وخت کې په کندهار ولایت کې پیل شي. د کندهار د عملیاتو هدف د حکومت د حاکمیت ټینګښت او د ولایت د طالبانو د بیا راتګ مخنیوی دی. احمد ولی کرزی له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د شی حکومتداري په باره کې له امریکا سره متفاوت وړاندیز وکړ. دوی د منتخبو استازو پر ځای په قومي شوراګانو د اتکا ملاتړ کوي. احمد ولی کرزی وویل موږ باید قومي سیستم ته مخه کړو. 50,000 قومي مشانو ته څوک رشوت نشي ورکولی، خو یو قاضي په اسانه اخیستل کېدای شي. د افغانستان په سلو کې اتیا ستونزې د قومي مشانو له لارې اواریدای شي. ناټو ویلي چې د کندهار عملیات به په دوبی کې پیل کړي او دا عملیات د احمد ولی کرزی او قومي مشانو له ملاتړ پرته نشي بریالي کېدای. ناټو چې په خوا به په ښکاره پر احمد ولی کرزی انتقادونه کول، اوس په علني ډول پر انتقادونه نه کوي او د افغانستان په دې دوهم ستر ښار کندهار کې د هغه نفوذ تر کړی دی. د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی د کندهار د عملیاتو په درشل کې وویل د ناټو او امریکا له استازو سره پر لپسې ګوري او پر هغو مسایلو خبرې کړي چې دوی پرې تفاهم نه لري. احمد ولی کرزی وویل چې د دې په باب ناسم معلومات ورکول کیږي، د پدې اړه نور جزئیات څرګند کړل. پر د تور دی چې د مخدره موادو په کاروبار او د ولسمشر کرزی د ورور په توګه له خپل مقام د خپل کورنۍ د جیبونو د ډکولو هڅه کوي، خو امریکایي مقامات وایي چې په دې برخو کې کافي شواهد نه لري. پر احمد ولی کرزی دا ډول تورونه تیر کال تر دې ځایه ورسېدل چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي جان مکین وړاندیز وکړ چې ولی کرزی دې د افغانستان د ګټو لپاره له دې هېواد ووځي. احمد ولی کرزی دا وړاندیز یوه حمله وبلل او ویل چې له دې څخه د استعمار بوی راځي، خو امریکا او ناټو چې له ولسمشر کرزی سره متحدان دي د نتیجې ته رسیدلي چې که غواړي چې ټولنه د طالبانو پر ضد عملیاتو ته تیار کړي، باید له احمد ولی کرزی سره ځان جوړ کړي او همکاري ورسره وکړي. د ناټو یو استازي چې نه غوښتل نوم او ملیت څرګند شي وویل احمد ولی کرزی یوازې د کندهار مشکل نه دی، بلکې داسې څوک دی چې باید نړیواله ټولنه ورسره زیاتې خبرې وکړي چې سلوک او کړه یې بدل شي. یو بل مقام بل دی چې د احمد ولی کرزی نوم واخلي وویل چې د کندهار یو شمیر شتمن سوداګر په فساد کې لاس لري او له خپلو شخصي اړیکو څخه په استفاده سره له رسمي خدماتو استفاده کوي او د خپل قوم کسان په بیلابیلو چوکیو وګماري.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی دا ازادي رادیو دا وخت سهار و بجه او تویشت دقیق دی. دا کندز لباغ شرکت کم څخه پرون لغرمی مخ کی یوشت کورنه پخپل خوخه تخار ولایت و کوچی دی. دا دو کورنه یو دا کوچی دو پا اره لسیم دا ازادي رادیو خبریر نور محمد سهیم راپور لري.
دغه یویشت کوچیدل کورنۍ چې عمدتاً ګجر کورنۍ دي بی له دې چې د دولت یا نورو مراجعو لخوا د کوم جوړ کړي پروګرام له مخې ولېږدول شي په خپله خوښه دې ته حاضر شوي دي چې د کم ژوند پرېږدي او تخار ولایت ته وکوچېږي. ویل کېږي چې د دوی د کوچېدو یو دلیل دا دی چې له یوې خوا د کم ژوند او بېروزګاري ستړي کړي دي او له بلې خوا یې دا هیله په ناهیلي بدله شوې ده چې د دولت یا نورو مرستندویه مؤسساتو لخوا دوی ته د سرپنا لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکول کېږي. له همدې امله دوی هڅه کړې ده چې په خپل ولایت کې د خپلې استوګنې لپاره یو څه ځمکه په بیه واخلي او ور وکوچېږي. له بله پلوه دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د باغ شرکت کم په ساحه کې د دولت او مخالفینو ترمنځ پرله پسې نښتې هم د کم په پرېښودلو کې اغېز لرلی دی. د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتو د کډوالو چارو کمیشنري د دغو کډوالو د کور هر غړي ته د کرایې د پیسو په توګه 15 امریکایي ډالر ورکړي او ضمناً یې د غیر غذایي موادو په توګه د کور پر سر څلور کمپلې، دوه پلاستیکي ترپالونه او دوه د اوبو بشکې هم مرسته کړې ده.